مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو بیا مهم زابوري ول کاکړ د کوربې سرکل کوم د خبرونې په اوږدو کې د سیمینارۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او په پای کې به تاسو 19 پروګرام جمهوریت ته موږ خو تر هر څه وړاندې له شاهین بنوري څخه
مهم خبرونه د اسلام آباد های کورٹ له هواده د ترکیو استادانو د استلو زد دایر شوی درخواست رد کړی دی. جرمن حکومت د سده پاسا 2015 افغان کډوالو ستنولو پریکړه کړې او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو سرغړونې په صورت کې د روسیې مخې ته ودرېږي. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد های کورټ د پاک ترک خوندیو ترکیو استادانو له هواده د استلو زد دایر شوی غوښتنلیک رد کړی دی. 13 ورځ د های کورټ یو قاضي امیر فاروق د پاک ترک خوندیو مشر عالمگیر خان ته وویل چې د دې مسلې هواري لپاره دی د کورنیو چارو وزارت ته ورشي. د کورنیو چارو وزارت ترکیو استادانو ته د روانې میاشت تر شلمې د هواد پر خودو امر کړی دی چې پرځ دې 13 ورځ په بیلابیلو خارونو کې د پاک ترک خوندیو استادانو او شاگردانو مظاهره کړی دی. په پیښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د پاک ترک ښوونځیو استادانو او شاګردانو د احتجاجونو پر وخت مشال لري تو ویل ترک استادان له تعلیم ورکولو پرته هیڅ سیاسي مقاصد نه لري نو حکومت د دوی له هیوادنه وباسي. پاکستانی حکومت د اقدام هغه هیواد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې وکړ. اردوغان د نړیوالو ترکیو سکولونو پر مشر فتح الله ګولن د روان کال جولای ناکامې کودتا او ترهګرۍ خپرولو تورونه پوره کړي دي چې ګولن دغه تورونه رد کړي. د جرمني حکومت پریکړه کړې چې سده پاسه 2015 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دا خبر 13 ورځ په یو جرمني ورځپاڼه کې خپور شوی. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیګام مشال لیډو ته دا خبر تایید کو. وی ویل هغه افغانان ستنول کیږي چې د پناه غوښتو لیکونه یې رد شوی دي.
معلومات دارم و نظر و تفاهم صدیقوی ز معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخي چې د افغانستان او جرمني حکومتونو کړه هغه پناه غوښتون کې چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي.
صدیق زیاده کړه د کډوالو افغانستان ته د ستنولو دقیقه نیټه نه ده معلومه. جرمني ورسپانې د حکومتي اسنادو په خبرولو ویلي د روان کال تر سپتمبر 2,30,000 افغانان په ناقانونه توګه د هیواد ته تللي دي. په پنجاب کې د پولیسو ترهګرې مخنیوي څانګه وایي د اسلامي دولت یا داعش 8 مشکوک غړي نیولې دي. د ادارې تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا کسان په لاهور کې نیول شوي چې غوښتلې افغانستان یا شام ته لاړ شي. ایسوسیټډ پریس اجانس د پولیسو په حواله وایي له دې کسانو څخه لیپټاپونه، موبایل ټلیفونونه او جهادي لیکنې ترلاسه کړي دي. آزادو سرچینو د پاکستاني پولیسو د دې دعوو کروالي پخلی نه دی کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سوله او ثبات ته ژمنه ده. دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبري غونډې ته وویل نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي. اوباما د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د خپلې ولسمشرۍ د وروستي سفر په ترڅ کې له یونانا جرمني ته لاړ او ټاکل شوی چې نن پیرو ته ولاړ شي. عراقی چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا برید تیر ماښام په امبار ولایت کې شوی چې روانه ونې په هیواد کې درېمه حمله وه. پولیس چارواکي وایي په حمله کې له 150 زیات کسان جوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې خو چارواکي د وروستیو بریدونو تور پر اسلامي دولت ډلې پورې کوي چې په 2016 کال کې د عراق او شام لویه برخه خاوره ونیوله خو د شیعه ملیشه او کور جنگلیو په مرسته د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې د پام وړ سیمې د دې ډلې لواکه خلاصې کړل شوې دي. دا مهال عراقي ځواکونه په موصل کې د وسلوالو ضد جنگیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیه له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کیږي نو مخې ته دې ودرېږي. تیر ماښام په برلین کې خبري غونډې ته په وینا کې اوباما وویل په هغه برخو کې چې د ماسکو او واشنګټن نظر یو دی هلته همکاري پکار ده.
On issues like Ukraine,
د وای پر ځنو مسالو لکه اوکراین او شام موږ کارا اختلافات لرل او زما هیله ده چې نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ترامپ په دې تورته او تعمیري تګلار خپل کړی او په هغه برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي چې پکې زموږ ارزښتونه او ګټې یو ډول وي. خدا هم دا چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قانونو انحراف کوي نو منتخب ولسمشر دې مخې ته ودرېږي.
اوباما زیاته کړه چې روسیا یو مهم هیواد دی او پر سیمو نړۍ نفوذ لري. نوموړي دا خبرې په دې تناظر کې کړې دي چې ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ښایي له روسیې سره همکارۍ ته تیار شي. او د کریملین یو لوړپوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړې چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبرې ایجنس تېره ورځ د یوری او شاکوب په حواله ویلي روانه ونې د ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي. او شاکوب د پوتین د بهرنیو چارو لوړپوړی سلاکار دی. د ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو د ترهګرۍ ضد په جګړه کې د ګډو هڅو خواهش ښکارندوی کوي. د ویل دا د په راتلونکي کې د شام پر مسلې د کار لپاره ښه آغاز دی. خو د اوباما پر حکومت یې تور پورې کړ چې هر هغه څه کوي چې دوه اړخیز اړیکې د خنډ ښکار کړي. او شاکوب زیاته کړه چې دا عمل به له روسیې سره د ټرمپ خو اړیکو بیا جوړول ګران کړي. امریکایي چارواکو لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 8.10 روپۍ او په 8.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خصلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې به په کوئټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې 26 او 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 0 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه درته شاهین بنری او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان های کورټ د پاک ترک شونځیو ترکی استادانو له هغه هیواد د ایستلو ضد داخل درخواست رد کړی دی. هلته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې استادانو او شاګردانو مظاهره کړې. د پاکستاني قبایلی او سرحدي چارو وزارت وایي له خوست د شمالي وزیرستان کډوالو ستنولو لپاره هلې ځلې کوي.
هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغه زر تر زره وکړي چې خپل خپل کورونه ته واپس شي.
د اومنیشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر حاجی عادل جنازه نن پر 4 بجو په پېښور کې کیږي. امریکا او جرمني وایي د افغانستان ثبات ته ژمن.
We also continue to stand united with Germany and Afghanistan.
Wir haben sehr eng zusammengearbeitet und tun das in Afghanistan.
او په اونیز خبرونه جمهوریت کې به په پاکستان کې د جمهوریت نظام په لړ کې د نیمګړتیاو پاړو.
د جاګیردارو د فیوډالانو یو ذهن وی دا غي یو طرز عمل وی پاکستان کې مسله دا چې هر وخت یو سوالیه نشان هني ته مخامخ لګیدلی.
د دې هر څو ورېدو ته لمشال ریډیو سره اوس. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل په پېښور کې د پاک ترک ښوونځیو استادانو او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ترک استادان دې له هېواد نه باسي. تېره ورځ د سکولونو استادانو او شاګردانو مشال رادیو ته وویل ترک استادان پرته له تعلیم ورکولو بل هیڅ مقصد نه لري. غلام غوث رپورټ لري.
د پېښور د پاک ترک ښوونځي استادان او زده کوونکي د سکولونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
دوی دا الیګل فیصله وکړه. د موږ سره ټیچرز دي دلته، سره سټاف دي ترکش، دا لیګلی دلته ویزا دي وسره. اوس یو سړی دوره سرویس کوي پاکستان کې. اخر کې ورته وایي چې ود ان 3 ډیز ته د ملک نه وځه. دا به هغه باندې څنګه امپریشن پروسی چې یو سړی دلته فیملی سره اوسېږي، دلته پراپرټیز یا تور ته وایي چې وځه ملک نه.
د ترکی حکومت د پاک ترک سکولونو د چلوونکي د تنظیم په مشر فتح الله ګولن دا تور لګولې دی چې په ترکی کې د سخت کال د ناکامی پوځي کودتا تر شا یې لاس لرلو، او په دې وجه د ترکی حکومت د هغه د تنظیم ټولې سرګرمیانې معطل کړې دي. خو پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادان وایي د ترکی استادان یوازې د تعلیم لپاره کار کوي، او په کار ده د پاکستان حکومت دوی سره نرمه رویه خپله کړي.
مونږ خو نه ګلن پیژنو، نه مونږ اردوغان پیژنو، مونږ خو دا خلک پیژنو. دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا د نزی
دلته کې یو پېښور کې اسپیشلی دلته کې دا یو واحد سکول دی چې دوی لکه په ماشومانو باندې دوره محنت کړی دی، او اوس دا مینجمنټ چې روان دی نو دی کې دوی له اوس دوره په کار دي چې تاسو خپل بچی خو بهر ملکونو کې خصه بکوئ، خو اوس دا بچی دلته کې پرې دی چې دوی دلته کې دوی ته چانس ملاو شوی دی، ښه ایجوکیشن دوی ته ملاویږي چې دا ماشومان ویل.
د پاک ترک سکولونو د چارواکو په وینا پاکستان کې په پاک ترک سکولونو کې د ترکی ټول 106 استادان کار کوي، او د کورونو د وګړو ترڅنګ د دوی ټوله شمیره خواوشه 350 جوړیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. د پېښور په ګډون په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاک ترک سکولونو استادانو او شاګردانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران نور حال راکوي.
په مظاهره کې ګډونوالو د پاک ترک سکول په حق کناري وهلې وی ویل چې دوی خپل استادان بیرته ترکی ته لیږل نه غواړي، ځکه چې دوی د پاکستانی استادانو په مرسته په دغه ښوونځیو کې ښه زده کړې ورکوي، او باید مرکزی حکومت د دې پرېکړې لړکې د ترکی حکومت سره خبرې اترې وکړي. په مظاهره کې د یاد سکول د لسم ټولګي زده کوونکي رامین اکبر خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادانو خپل کور پرېښود او په پاکستان کې ماشومانو ته د نړۍ د تقاضو مطابق تعلیم ورکوي. د ترکی سره تعلق لرونکو استادان په خپل ملک کې ساتل غواړو، ځکه چې هغه زموږ خدمت کوي او تل یې زموږ ملاتړ کړی دی. هغه خپل کورونه او کورنۍ پریخي دي او دلته زموږ د پاره راغلي. ولې تعلیم ورکول او د یو پردي هیواد مرسته کول کوم جرم دی؟ بالکل نه دی. مظاهرچیانو پر دې مهال د پاکستان او ترکی قومي ترانې هم ویلې، او بیا بیا یې د پاکستان ترکی د ملګرتیا او د دغه استادانو د نه لیږلو نارې وهلې. د دغه سکول یو استاد یوزما جیلانی مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادان ډیر خفه دي، ځکه چې دوی کوم سیاسي مقصد نه لري، بس په پاکستان کې تعلیم ته وده ورکول غواړي. دوی موږ د هغوی سره په سکول کې کار کول سره مینه لرو، هغوی کوم سیاسي نظر یا مقصد نه لري. د پاکستان د یو ملګری هیواد د اوسیدونکو په حیث هغوی په پاکستان کې ښه زده کړې غواړي. د حکومت په دې فیصله د هغوی زړونه مات شوي، هیڅ نوایي او جاړي. د پاک ترک ښوونځیو د محصلینو او استادانو دا مظاهرې په ټول ملک کې په داسې وخت کې وشوې چې د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره و. بل اړخ ته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه استادانو ته د 6 نومبر پورې د پاکستان پرېښودو امر کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان تور پورې کړی چې د غرب هیوادونه د سخت دریځ وسلوالو ډلو مرسته کوي، چې په اسلامي هیوادونو کې د ده په وینا ګډوډې خپره کړې. تېره ورځ د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې اردوغان وویل داسې شواهد لري چې غربي هیوادونه د اسلامي دولت یا داعش مرسته کوي. نور تفصیل باید د رفعت انجم په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان پارلمان مشترکه غونډې ته د وینا پر وخت ترکی صدر رجب طیب اردوان وویل چې په نړۍ کې وسلوال تنظیمونه په مسلمانان ملکونو کې انتشار خوروي، او د دغه وسلوالو ډلو مرستې د مغرب هیوادونه کوي. اردوان وویل چې القاعده او داعش غونډې ډلې مسلمانانو ته نقصان رسوي. اسلامو د ترهګرۍ خپلو کې هیڅ تړون نشته. څنګه چې وسلوال دین اسلام ته نقصان رسوي، داسې څوک هم نشي رسولی. نوموړي وویل چې د داعش د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. پاکستان د ترهګرۍ خلاف خپلې هلې ځلې کوي، او ترکی هم دا قسمه وسلوالو ډلو خلاف خپل کوششونه روان ساتي. ساتلی دی د ترکی صدر زیاده کړی چې د وسلوالو ډلو په ذریعہ پاکستان او افغانستان کې انتشار خورولې شي.
پټول اسلامي ملکونو کې د ترهګرو تنظیمونو کاروانې روانې دي. تاسو به غور کړی وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ انتشار خورولو کوششونه روان دي. موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د گاونډي په حیث مرستو ته اهمیت ورکوو. په سیمه کې امن او سلامتیا راوستو سره سره په اقتصادي توګه مضبوطولو او د هغې سره داسې نورې منصوبې سرته رسولو لپاره دا مرستې لازمي دي.
له دې وړاندې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وزیر اعظم نواز شریف سره مشترکه خبري غونډې په موقع اعلان کړی و چې کال 2019 نه مخکې به د دواړو ملکونو ترمنځ آزاد تجارتي معاهده وشي. په دې موقع د ترکی صدر وینا وه چې ترکی په معاشي، تجارتي، اقتصادي او په عسکري شعبو کې پاکستان سره کومک کوي.
موږ به پاکستان سره په تجارت، دفاع، صحت، توانایي او په نورو شعبو کې ښه والی او پرمختګ لپاره کوششونه کوو. څنګه چې ما مخکې وویل چې کال 2019 نه مخکې آزاد تجارتي معاهده ترسره کول غواړو.
صدر اردوان د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان کوششونه وستایل او وی ویل چې پاکستان ته هم د ترکی غوندې ترهګرۍ په لړ کې نقصان رسېدلی. دوی ویل ترکی به د هند او د هند واکته لاندې کشمیر شخړې مسلې په اړه د پاکستان حمایت کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کنټرول کرخه اوسنۍ شخړه د نظر نشي وستلی کېدی. باید ملګري ملتونه د خپلو قراردادو مطابق د کشمیر د مسلې حل روباسي. رجب طیب اردوان د ګلن تحریک په اړه وویل چې فتح ګلن اداره نه یوازې ترکی او پاکستان بلکې ټولې نړۍ لپاره خطره ده. پاکستان کې ترکی پر ضد ډلې ته پناه نه دي ورکول پکار. خبرې غونډې ته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د پاکستان او ترکی په خپلو کې د اعتماد او مینې رشتہ ده. دواړه هیوادونه به د امن سلامتۍ لپاره په ګډه سره کار کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خوست کې مشته شمالي وزیرستان خلک وای دوی غواړي چې خپل سیمه ته ستانه سي، خو د پاکستان حکومت ورته زمينه نه برابروي. دوی وایي د دوی لپاره مهمه دا نه ده چې وازی لارې ورته پرانستل سي، بلکې هلته امن هم ورته پکار دی. بل پلو د پاکستان د سرحدونو د چارو وزارت وایي دوی هلې ځل کوي چې دا کډوال خپل سیمه ته ستانه کړي. تفصیل له لنډې مې ورسته.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو لکبله د افغانستان خوست ولایت ته د کډسو خلکو مشران وای دوی غواړي چې خپل سیمو ته ستانه سي، خو د پاکستان حکومت ورته زمينه نه برابروي. د بې کوره کړل سو خلکو مشران دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وویل چې د روان کال تر پای دي ټول بې کوره سوي خلک ستانه کړل سي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر مولوی خان دراز داوړ مشال رادیو ته وویل په میرانشاه کې د پاکستانی پوز له مشره پر غوښتنه سربیره د دوی پوښتنه چانه د کړې.
چې میرانشاه جرګه کې کوم ملکه کوم جرګه والا د جنرال رخیل نه مطالبه کړې وه دوی ته وی چې موږ د خیس کډوال ستنوي، خو تر اوسه پورې د خیس کډوال سره په دې باب کې هیڅ رابطه نه ده شوې. څه تاریخ یې تنده ورکړې؟ په تاریخ باندې تاسو ستنول شوی خپل وطن ته ولاړ شوی.
مولوی خاندراز داوړ وویل د دوی غښتنه یوازې دانه ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره لار خلاص کړل سي.
ایو لار خو نه ده، بلکې بل امن غاټه مسله ده. امن دو مخته چې د خلک راښو د امن نو چې امن نه بیا خلک کله یار خلاص شي بیا نشي تلوي چې امن وي په بل یار خلاص شي.
د دې کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مداخل وای د دوی لپاره تر هر څه لومړی خبره ده چې په شمالي وزیرستان کې امن پر ځای سي. د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علي وای په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې لومړی ټول کډوال ستانه کړل سي.
دا کوم سفارشات چې راغلي دي د فاټاری پمپس په حواله باندې په هغه کې د ټولو نه ډومبنې سفارش چې کمیټه کړې دي هغه دا دی چې دغه کډوال چې دي دا د ټول خپل خپل ځایونو ته واپس کړی شي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هلته کې نور کارونه یا نورو سفارشاتو باندې به عمل درآمد په هغه صورت کې کېدی شي چې خلک خپل خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
له ډاکټر اشرف علي څخه مې وپوښتل چې د دوی وزارت په ځانګړې توګه په خوست کې د میشتو کډوالو د ستنولو لپاره څه کوي. نو هغه وویل
یقینا چې یو شمیر خلک هلته په افغانستان کې اوسه پورې مشتي چې څنګه دلته کې کوم خلک چې د هغې دپاره د بیا ستنه کېدو کوششونه شروع دي، نو هم هلته کې چې دی هغه پروسه باندې کار شروع دي چې هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغه زر تر زره وکړي چې خپل خپل کورونه ته واپس شي، او هغه لپاره حکومت هغه لپاره د اسانتیا او برابرولو په لړ کې خپل کوششونه خپل هڅې چې کم دي هغه چټکې کړې دي.
که څه هم د دې کډوالو د ستنولو لپاره وروستۍ نیټې څو ځله بدلې شوې دي، خو د حکومت او پوز لخوا اوس پر دې ټینګار کیږي چې د روان کال تر پایه به ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي. خو د یادو کډوالو مشران بیا وایي دوی فکر نه کوي چې دومره زر دې خپلو سیمو ته ولاړ شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خبرونو کې مو اوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ او پخوانی سېنټر حاجی عادل نن سهار وختي په پېښور کې مړ شوی دی. د نوموړي جنازه به نن 4 بجې په همدې پېښور ښار کې کیږي. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د هغه ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجی محمد عادل د 1944 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پېښور ښار د حکیم عبدالجلیل په کور کې زیږیدلی و. د حاجی محمد عادل پلار حکیم عبدالجلیل د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک غختل غړی و، او د هند د تقسیم نه مخکې د آل انډیا نېشنل کانګرس د پېښور ضلع صدر پاتې شوی و. حاجی عادل د یو سیاستوال او ملتپال په کور کې رالوې شو، او د طالب علمې له عمره یې خپله هم عملي سیاست پیل کړو. نوموړي په 1993 او 1999 کې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی ټاکنې وګټلې. په 1993 کې حاجی عادل صوبایي وزیر خزانه وټاکلې شو، او 1999 کې ورته د صوبایي اسمبلی د ډیپټي سپیکر ذمہداري ورکړې شوه. د حاجی عادل په مړینا وزیر اعظم میاں نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په شمول ډیرو سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. پرویز خټک ویلي دي چې نن خیبر پختونخوا د یو زیرک او غښتلي سیاستوال نه محروم شوه. حاجی عادل د عوامي نېشنل ګوند لخوا له 2009 تر 2015 کال پورې سینیټر پاتې شو، او په خپل سیاسي ژوند کې د عوامي نېشنل ګوند د سینیئر نائب صدر، په سینیټ کې د یاد ګوند پارلماني مشر، او د عوامي نېشنل ګوند الیکشن کمیشن چیرمین، او په نورو مهمو وظیفو خپل خدمتونه ترسره کړل. حاجی عادل له پیشې سندکار وو، او په پسماندګانو کې یې درې زامن او یو لور ده. نوموړی د کلتور لپاره په خپلو خدماتو هم مشهور دی، او د اباسین آرټس کونسل نائب صدر هم پاتې شوی و. حاجی عادل د هند او پاکستان ترمنځ د خو او ټینګو اړیکو ملاتړ کوو. د نوې سویلي ایشیا لپاره د نېشنل سټیرینګ کمیټې غړی پاتې شوی و، او د ډیموکراسۍ او امن لپاره د پاک هند ولسی تړون غړیتوب یې درلود. حاجی عادل د جمعې پر ورځ د نومبر 14 د اوږدې ناروغۍ وروسته په خپل پلارني ټاټوبي پېښور کې وفات شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د جرمني حکومت پریکړه کړې چې څه باندې 12,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. په برلین کې افغان سفیر حامد صدیق بیګا مشال ریډیو ته وویل له دې پریکړې خبر دی، خو د کډوالو ایستلو سمه نیټه نه ده معلومه. د جرمني ورځپاڼه وایي دا کډوال ځکه افغانستان ته استول کیږي چې د هغه هیواد په یو شمیر سیمو کې امنیتي حالات ښه شوي دي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د جرمني حکومت د یو سند له مخې 2,509 افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې د افغانستان ډېرې سیمې اوس امن بلل شوې دي. دا سند یوې جرمني ورځپاڼې نوو اسنوبار سکور زیتونګ په خپلې پرونۍ ګاڼه کې خپور کړی دی. په دغه سند کې چې د جرمني د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په ځواب کې صادر شوی راغلی، له هغو 2,500 افغان پناه غوښتونکو نه چې د روان کال تر سپتمبر جرمني ته رسیدلي 5% بیرته استول کیږي. اخو په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق تایید کړ چې دا پناه غوښتونکي افغانستان او جرمنی د حکومتونو د تفاهم لمخه استول کیږي.
معلومات دارم و نظر به تفاهم
صدیق وی ز معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخه چې د افغانستان او جرمنی حکومتونو کړه هغه په ناغښتون کې چې دوسیه بشپړی شوی او ندی منل شوی برت خپل هیوادونو ته استول کیږي. جرمنی هله خودل چې دا شمیر په ناغښتون کې په خپل خوخه لاړ شي کنه په جبري توګه به وستل شي. تیر کال نه تن افغانان په ناغښتون کې له جرمنی نه خپل هیواد ته لګل شوی او ساکال تر دې دمه او وشتنه چې غوښتن لیکونه رد شوی برت افغانستان ته لګل شوی دي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق همدار ازول افغان په ناغښتون کو سره د مرستو په خاطر هڅه کړې دي او په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کوي. باید پنځه کلن الکترونیکی پاسپورتونه ورته ورکړو. دا کار وخت نیسي خو بیا هم زموږ دنده ده. ځینې کسان چې هیڅ اسناد هم نه لري موږ ورسره مرکې کوو او تر هغو چې ثابته شي چې افغانان دي ورسره لازمې مرستې کوو. له جرمنی نه د پناه غوښتونکو له جبري استلو سره ډیرو د دې لپاره مخالفت کړی چې لا هم د افغانستان بیلابیل ښارونه د پام وړ امنیت نه لري. یوازې تیر یوه اونۍ کې په کابل او مزار شریف ښارونو کې وروسته چاودنې او انتحاري حملې د دغو ناامنیو بیلګې دي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګلیزي ژبې ورسپانې ډان په خیبر پښتونخوا کې د کابل په سیند کې د شیر ماهی ښکار موضوع څېړلې ده. لیکنه وایي ک صوبایي حکومت د دې ماهی د ناقانونه او بې احتیاطه ښکار مخنیوي ونه کړنو امکان شته چې له سیند د دې ماهی نسل ورکسي. منور شای لنډیز وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې په دې اداریه کې راغلي کابل دریاب د خیبر پښتونخوا له دریو ضلعو یعنی پېښور، چارسدې او نوخار نه تیریږي او دلته پکې خلک د شیرمایي ښکار کوي. د دې پترس کې د دې سیمې د ګڼ شمېر کب نیونکو روزګار روان دی چې هر ورځ د ګاډي په ټوپونو سواروي خپل جالونه په دریاب کې ښکته او پورته راکاږي او ماښام کور ته بچوله مزدوري وړي. د ورسپانې په وینا دغه کب نیونکي زیاتره غریبانان وي چې په قانوني طریقو د ښکار له وجې یې د کبانو نسل ته زیان نه رسي، خو ځینې خلک بیا د بجلی په شاټونو، په بارودو یا زهریله مسالو ښکار کوي چې په نتیجه کې یې د شیرمایي بچي او اګۍ هم تباه کیږي او دا راز له کابل دریابه د دغه کب نسل ختمیږي. ورسپانه لیکي چې دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت کردار د نشت برابر دی. په دې صوبه کې فشریز ډپارټمنټ یا د ماهیګیری د نظم څنګه د پېښور ضلع لپاره یوازې نهه کسان لري چې بغیر له ګاډو یا کښتیو خواوشا د اویا کیلومتره پراخه سیمې ساتنه کوي. دا راز په چارسد او نوخار ضلعو کې د کابل دریاب د څارنې لپاره له دې هم لږ اهلکار موجود دي چې په 2015 او 2018 کلونو کې یې په غیر قانوني طریقو د ته کب نیونکو خلاف مقدمه درج کړي او له هغوی یې د بجلی جوړولو جرنیټرې او نور سامان په قبضه کې اخیستی دی. ورسپانه زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دا اقدامات او انتظامات کافی نه دي او که د ماهیګیری څانګې ته زیات وسایل او خلک ورنکړل شي نو اندېښنه ده چې په کابل دریاب کې به د شیرمایي نسل ختم شي. دا راز به نه یوازې د سیمې ګڼ شمېر کب نیونکي له خپل روزګاره محروم شي بلکې د دې خوندور مایی نسل به هم د تل لپاره د کابل دریاب نه ختم شي. نو پکار دي چې صوبایي حکومت دې لړ کې فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي، خلکو ته د کب نیولو قانوني او سمې طریقې په ګوته کړي او په غیر قانوني طریقو د ښکار کوونکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
منور شاو د امریکا څخه خبرېدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د حکومتي اکړیو ترمنځ د ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي یو پلو د ستونزې په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې امنیتي حالت خراب شوی او بل پلو افغانان دي ته اندېښمن دي چې د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر به د افغانستان په اړه تګلاره سوي. د دې لیکنې لنډیز له لیو دمی وروسته. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په دې اونۍ کې د افغانستان د پارلمان په نوې ودانۍ کې حالت داسې و چې د پارلمان غړو به د دې لپاره په لوړ غږ خبرې کولې چې نور یې واوري. د ورسپانې په لیکنه د پارلمان غړو په دې اړه هم بحثونه کول چې د وزیرانو د ټاکل کېدو او یاردولو طریقې کار باید څنګه وي. واشنگتن پوسټ لیکي پارلمان په څلور ورځو کې له اوو وزیرانو پوښتنې وکړې، د بهرنیو چارو وزیر یې لرې کړ او د مالي چارو وزیر په مشکل د اعتماد رای واخیستې. ورسپانه لیکي له وزیرانو د پوښتنو اساس د هغوی د وزارت د بودیجې د خرڅولو کچه وه، خو نسلي سیاست او موقه پرستی پرې غالبه وه. مقاله لیکي چې د افغانستان په حکومت کې دا ستونزې په داسې وخت کې دي چې یو پلو وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی او بل پلو په دې هیواد کې بیروزګاري هم تر پخوا زیاته سوې ده او په عین حال کې په لوی شمېر کډوال هم وطن ته راستنیږي.
واشنگټن پوسټ لیکي کوم څه چې په پارلمان کې لیدل کیږي دا په دې هیواد کې د ستونزو یو نښه ده. د ورسپانې په لیکنه د اپوزیشن لخوا د حکومت د ویش هڅې یو پلو، خو په دې وروستیو اونیو کې د ولسمشر اشرف غنی خپلو سلاکارانو هم په ډاګه پر حکومت نیوکې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي دا په داسې حال کې ده چې افغانان په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ریپبلیکن ګوند د ډونلډ ټرمپ ټاکنې اندېښمن کړي دي. ورسپانه لیکي د ډونلډ ټرمپ د ټاکل کېدو په اړه د افغانانو اندېښنه دا ده چې د هغه به د افغانستان په اړه تګلاره څوي. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې امریکا د افغانستان د دفاع او مالی مرستو تر ټولو لویه سرچینه ده، نو ځکه افغانان په دې اړه ویر لري چې ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د دوی د هیواد په اړه څه لاره خپلوي. په کابل کې د سیاسي چارو یو شنونکي هارون میر ورسپانې ته ویلي د افغانانو اندېښنې ځکه پر ځای دي چې افغانستان تر ډیر حده پر امریکا تکیه کوي. د هارون میر په وینا د افغانستان حکومت دې ته اړتیا لري چې واشنگټن ته یو مثبت پیغام ورکړي، خو د ده په وینا د یاد حکومت لخوا برعکس د سیاسي ګډوډۍ پیغام روان دی. د ماسپښین یو نیمه بجه سوله شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. د اسلام آباد های کورټ د پاک ترک سکولونو استادانو له هیباده د استلو ضد دایر شوی خواست رد کړی دی. تیر ورځ د های کورټ یو قاضي امیر فاروق د پاک ترک ښوونځیو مشر عالمگیر خان ته وویل چې د دې مسلې هواري لپاره دی د کورنیو چارو وزارت ته ورشي. د جرمنی حکومت پریکړه کړې ده چې سده پاسا 2500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کی. په پنجاب کې د پولیسو د ترهګرې مخنیوي څانګه وایي د اسلامي دولت یا داعش اته مشکوک غړي نیولې دي، خو د آزادو سرچینو نه د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا د نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کیږي نو مخې ته دې ودرېږي. او د کرملین یو لوړپوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنری وړاندې کول او زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو پر کوم ګڼ باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستي دي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د چین سرمایه کارانو په خیبر پښتونخوا کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا اغوی ته هر ممکنه سهولت ورکول لوز د صوبې ترقی او روزګار لپاره زیری دی. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې چینایي سرمایه کارانو لپاره مختلف قسمه د کاروبار مواقع موجود دي، پسې چې دوی له مشاورت کول پکار دي. ادارې مخکې لیکي په خیبر پښتونخوا کې امن او امان صورت حال او کلنګ له وجې صنعتي خلا پیدا شوې ده. اغې لپاره به حکومت له پکوله اوسره او سرمایه کاری ته تحفظ ورکول وی. د دې ترڅنګ د اعتراض نه کولو سند یا ان او سی شرط به هم ختمول وی. ادارې په وینا صوبایي حکومت د سرمایه کاری لپاره مواقع پیدا کولو په اړه یو سروې وکړي او د پاکستان او چین سرمایه کارانو یو مشترکه ډله جوړ کړي چې اعتماد او مشاورت سره د مواقعو نشاندهي وکړي شي. ادارې خره کلی کی ملکی او بهرنی سرمایه کاری په لار کې د ټولو غټ خن رشوت او درغلي ده. صوبایي کی سرمایه کاری ته ود ورکول لپاره پکار ده چې د مکمل خاتمه وکړي شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر سلور میاشتې په سر کراچۍ مرکزی جیل نه راوته دي. هیله ده چې وسیم اختر به د کلونو راسي د کراچۍ خراب حالت خکولو ته توجه ورکوي. ادارې وایي کراچۍ کله د رڼاګانو او د علم او ادب خار وو، چرته تهذیب او اخلاق، صحت او صفایي او امن او امان د ټولو لپاره مثال وو. خو نن دې خار کې هر خوا د ګنډیرونه، مات سړکونه، به انتظامه ټرافیک، اوبو د بجلی او د نور شیانو کمواله په نظر راځي. ادارې په وینا چې د کراچۍ نوې وزیر اعلی د کراچۍ حالت ښه کولو کوښښونه کړي وو، خو دغې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې وجه هم دا ده چې د کراچۍ غوندې لوی ښار کې مقامي حکومت خود مختاره او فعاله نه دی. ادارې مخکې لیکي د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر ته د کراچۍ حالت ښه کولو لپاره ټول ضروري اختیارات او وسایل دي ورکړی شي. ادارې وایي یوازې حکومت ته نه بلکې ټول سیاسي ګوندونو او ولسي حلقو له هم دې لړ کې مرسته کول پکار ده. باید چې وسیم اختر هم غیر جانبداره او انصاف سره د ټول ښار ترقي او ښه والی لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانا لیکي د پاک ترک تعلیمي ادارو استادان ته له هغې واده د وتل امر د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خوشالولو لپاره سوی دی. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه په خپره سوې لیکنه کې راغلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جرمونو په اړه د جنایتي مخنیوي نړیوال عدالت پلټنې نامناسبه بللې دي. اسرار عالم مومندي لنډیز وړاندې کوي.
ډان روسپانا لیکي په پاکستان کې د پاک ترک په نامه د فتح الله ګولن تعلیمي ادارو استادانو ته له پاکستانه د وتو امر یوازې د ترکی ولسمشر د خوشحالولو لپاره دی، ځکه چې د ترکی ولسمشر دا ګڼي چې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد د ناکامو پوځي کودتا تر شا د امریکایي میشته مذهبي مشر فتح الله ګولن لاس دی. د ورسپانې په خبره لا هم دا خبره نه ده معلومه چې په ترکی کې د ناکامی پوځي کودتا تر شا د ګولن لاس دی او کنه، خو دې باوجود پاکستان په هیواد دننه د پاک ترک تعلیمي ادارو بندولو یو غیر جمهوري او غیر ضروري پریکړه کړې، ځکه چې د تعلیمي ادارو څخه زرګونه پاکستانیانو ته له 1990 لسیزې راهیسې ګټه ترلاسه شوې او اوس د دې له بندېدو سره به زرګونه نور اغیزمن شي. په ادارې کې راغلي دي دوه خبرې دي چې باید په ډاګه کړل شي. لومړی دا چې په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د دې هیواد حکومت داسې یو شمېر سخت ګامونه پورته کړي چې ضرورت یې نه وو. په دې کې یوه خبره د پاکستان په حکومت د یادو تعلیمي ادارو بندولو لپاره فشار اچول اهم دي. باید چې پاکستان حکومت تر هر څه مخکې د حالاتو جاج اخیستی وي، ځکه چې له دې سره د زرګونو زده کوونکو تعلیم تړل شوی. دویمه خبره دا ده هغه استادان چې له کلونو راهیسې په پاک ترک تعلیمي ادارو کې ښوونه کوي هغو ته بغیر له څه وجې خودو له پاکستانه د وتو امر شوی، ځکه چې داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي دغه استادان خپل هیواد ترکی ته تر واپسې وروسته له ناوړه حکومتي چلند سره مخ شي. بلخوا د الجزیرې په ویبپاڼه خپره شوي ریپورت کې ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ممکنه جرمونو په اړه د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت تحقیقات غیر مناسبه او غیر ضروري دي. دا وروستو له هغو چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په هغه راپور کې چې په دې وروستیو کې یې خپور کړی ویلي د افغانستان په وروستي کړکیچ کې د جنګي جرمونو ځینې داسې پیښې شوې چې په اړه یې څېړنه د دې عدالت په اختیار کې راتلی شي. خود نه پر ورځ د امریکا د بونو چارو وزارت ویاندې الیزابت ټروډ وویل چې امریکا د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت د اختیار په ساحه کې ناراضي او د دې په خبره د دا قسمه شکایتونو د حلولو لپاره امریکا خپل پیاوړی نظام لري. ټروډ وویل چې امریکا جنگي قوانینو ته په بشپړ توګه ژمن ده. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغو مخته راغلي چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په خپل ریپورت کې ویلي دي داسې ثبوتونه شته چې ښایي د 2003 او 2004 په کلونو کې امریکایي ځواکونو لږ تر لږه پر 16 قیدیانو په افغانستان او 20 نورو باندې د امریکا د استخباراتي ادارې په مرکزونو کې تشدد کړی.
اسرار لمومندو امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې پر خپل ژمنو ولاړه ده. نوموړي تیر ماښام په برلین کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ګډې خبرې غونډې ته وینا کړې دي. نوموړي هم دې ته ورته څرګندونه کړې دي. صفی الله استانکزای رپورټ لري.
باراک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتلی، په جرمني کې په خپلې پرونۍ غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناټو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره هڅې کوي.
We also continue to stand united with Germany and our NATO.
دا وی موږ له جرمني او د ناتو له نورو متحدو غړیو سره لا هم بخپل ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوصلو لپاره خپل رواني هڅې جاری وساتو. اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او ویل چې ټولو په یو خلو د دغو تروریستي ډلو لمنځه وړلو ته ملاتړ لیده.
براک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نه شي. غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یک کتله منسجم
ولسمشر غنی ویل موږ یو منسجم، یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډله نشي کولی چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په اراده کامیاب شي. اخو جرمنی هم په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د خپل هڅو دوام ډاډ ورکړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کانفرنس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي ثبات راوستلو په لټه کې دی. دا وایي موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ به خپل دغه ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډیره خوشحاله یم چې هلته د پوځي همکارۍ تر څنګ د سیاسي حل لارو په برخه کې هم موږ کار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغې وویل جرمني، اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ته به په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي په کورنیو جنگونو کې شکیل جهادي مشر رهبران دي له خلکو بخښنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي مشال رډیو ته ویل اړتیا ده چې ګلبدین حکمتیار او عبدالرب رسول سیاف دي د هیواد له خلکو بخښنه وغواړي. واصل وصال پری رپورټ لري.
د افغانستان د نجات ملي جبهه په دیان ده چې په ویایي ملسیزه کې په کورنیو جنگونو کې خکیل جهادي رهبران دي د محکمې حکومت د انتظار پر ځای د هیواد له خلکو بخښنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي ذبیح الله مجددي ویل په هغه وخت کې د جهادي ګوندونو او ډلو لخوا د راکټونو وړندو ګزارونو په کابل کې د زرګونو خلکو ژوند واخیست. مجددي ویل یوازې حکمتیار نه بلکې عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نور جهادي رهبران هم باید په دې تړاو له خلکو بخښنه وغواړي.
خود از مردم دفاع کرد می شخص دفاع از مملکت است که راک
کچیر حکمتیار سی وای چ دوی لزان او خلکو نه دفاع کړي نو دات څنګه دفاع ده چې په خلکو یې راند را کیټونه گزار کړل چې د لسکونو زرو خلکو ژوند یو وخت نو دا اړینه ده چې هغه د یو دینی عالم په توګه د بشری محکمې په انتظار ونه وسی او په خپل د خلکو بخنه وغوړي. دا کار یوازې د حکمتیار سی بلخوا نه دی شوی بلکې د جمعیت ګوند خو هم را کیټونه وشتل شوی، د سیاف لخوا هم را کیټونه وشتل شوی، د اهل تشیو ورونو لخوا هم دلته د خلکو وینتو یې شوی او بخنه همونه غوښتل شي
چې خون مردم ریخته شو که عذر نه خواهد.
په دیر لسوه یو ویم مریض کال کې د مجاهدینو له بریا وروسته په کابل ښار کې د بیلابیلو جهادي ډلو له لورې کورنۍ جګړې پیل شوې چې تر دیر لسوه پنځه ویم مریض کال پورې دوام درلود. د جمعیت ګوند د برهان الدین ربانی په مشرۍ د کابل په شمال ختیځ کې، حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د کابل په جنوب کې، اسلامي اتحاد د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د قرغې او پغمان په سیمو کې، اسلامي جنبش د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د کابل په شمال کې او د وحدت ګوند د عبدالعلي مزاری په مشرۍ د کابل په لویدیځ کې ځای پر ځای ول او د یو بل په وړاندې جنگېدل. د ناتایج شو راپورونو له مخې له 15,000 نه تر 10,000 پورې کسان په دغه جریان کې وژل شول او زرګونه تنه نور مایوب شول. خو له بله پلوه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي د کورنیو جنگونو په تړاو د داسې عادلانه محکمې غوښتونکي دي چې هیڅوک ترې مستثنا نه وي. د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې تفاهم لیک د پلي کولو د ګډې کمیټې غړي امین کریم د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې وویل که چیرې کوم کس په کابل کې د جنگونو د مسؤول په توګه محکمې ته راغلل شي او یا هم بخښنه غواړي د افغانستان د ملي جبهې مشر به هم پکې شامل وي.
د کابل په جنگونو کې د خپل پلار د همغږۍ د شورا رئیس و. کچیر کوم کس په کابل کې د جنگونو د مسؤل په توګه محکمې ته راغلل شي او یا هم بخښنه وغواړي، پرته له شکه د خپل پلار صبغت الله مجددي دی. په همدې ډول ښاغلی مجددي هلته په خک دي چې د ده او د ده د پلار پخې تر نورو زیات پکې ننوځي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د فرانسې اژانس ته په یو رالیږلي غږیز پیغام کې په ده د جنګي جنایتونو د تورونو د لګیدنې د رد تر څنګ ویلي و کوم کسان چې د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن نه وي پیژندل شوي بخښنې ته اړتیا نه لري. همدارنګه د اسلامي دعوت ګوند د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ وایي هغه څه چې دوی کړي د خلکو د ملاتړ لپاره او دوی بخښنې ته کومه اړتیا نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستاو سم تاسو ته جمهوریت اونیز پروګرام وړاندې کوو چې کوربه یې پامیر ساحل دی.
د پاکستان تحریک انصاف وروستۍ احتجاجونو او د مظاهرو عمل اثرات څه دي؟ په دې مظاهرو کې د پښتنو زیات شمیر څه ښکاره کوي؟ آیا د تحریک انصاف تګلاره یې خوښه ده که نه؟ په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند واکمني په مظاهرو کې د هغې صوبې د ګڼو اوسیدونکو ګډون لامل دی. د مظاهرو پر وړاندې پر وفاقي کچ د مسلم لیگ نون غبرګون څه ښکاره کوي؟ او آیا دا سمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ د جمهوري نظام پیاوړتیا هڅې کوي او که څنګه؟ د پاکستاني ولس سم استازیتوب کوم ګوند کوي؟ په پاکستان کې ډیموکراسي او ولسواکي ولې تر پوښتنې لاندې راځي؟ او د دې نظام په اړه څه ویل کیږي؟ په پاکستان کې د جمهوري نظام تسلسل لپاره څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو په ورستیو کې د پاناما اسنادو درغلی او شفافیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف مظاهرو او د احتجاجي ناستې پلانونو او د دې پر وړاندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون موضوع وڅېړله. تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې اعلی عدالتونه د حق او واک لري چې کله کله پر مظاهرو یا لاریونونو بندیز ولګوي، خو اصلا دا کار د انتظامی وي. په خبرونه کې موږ پر دې هم پوه شو چې د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سم ولس، ډلې او ګوندونه د احتجاجونو، مظاهرو، لاریونونو او ناستو حق لري او دا هر څه د جمهوری حکومتي نظام برخه وي، خو پر دې مهال عامه نظم ته به زیان نه رسول کیږي او د ولس ورځنی ژوند باید اغیزمن نشي. پوهانو مکتوب ویل چې په پاکستان کې جمهوری نظام له پخوا راهیسې کمزوری دی، نو د تحریک انصاف وروستۍ مظاهرې ورته د ګټه رسولو پر ځای تاواني ثابتېدای شي. ځینې پوهان البته ګڼي چې دې مظاهرو اصلا په پاکستان کې د احتجاج او مزاحمتي سیاست تاریخي دود اغیزمن کړ. که له یوې خوا دا پوهان د تحریک انصاف پر احتجاجونو انتقاد کوي، نو له بلې خوا د دې پر وړاندې د وفاقي حکومت یعنی واکمن مسلم لیگ نون غبرګون هم نامناسب بولي او وایي حکومت باید د مظاهرو مخنیوي لپاره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. پوهانو زیاته کړه چې د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقدامات ناکافي ول. په نننۍ خبرونه کې د دې باس غځولو ترڅنګ د مسلم لیگ نون پر رویو کې او د دې جمهوري نظام ته ژمنتیا ترڅنګ پر پاکستان کې د ډیموکراتیک نظام بقا او تسلسل په اړه د پوهانو نظر اندر خبرو. دروان یعنی 2018 زیږیز کال د اکتوبر په پای کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره پیل کړه چې د ګوند مشر عمران خان په وینا موخه د پاناما اسنادو قضیه پلټنه د وزیر اعظم نواز شریف احتساب او یا د هغه استعفا وه. دې مظاهرې ته له خیبر پختونخوا څخه د واکمن تحریک انصاف اعلی وزیر پرویز خټک، د هغه د کابینې غړي او د صوبې ګڼ اوسیدونکي ورغلل. پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پختونخوا اوسیدونکي د تحریک انصاف د فکر پلویان دي او که نه، بله وجه ده چې د نورو صوبو پرتله له دې صوبې څخه زیات خلک په مظاهرو کې د ګډونو لپاره اسلام آباد ته ځي. د باچا خان پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه محب وزیر وایي د ګوند واکمنۍ او د سرکاري وسایلو کارول د پښتونخوا د اوسیدونکو په مظاهرو کې د پراخ ګډون لوی لاملونه دي.
د عمران خان په درنو کې خبره شوي اخو د وکیل هم دغه یو عمل دی او هم دغه یو لامل دی چې دلته یو ګوند په حکومت کې ناست دی او هغه لکه سرکاري مشینري، سرکاري پیسې، سرکاري یو څه بل څه ټول لکه ایون چې د خپل علاقې هر علاقې یو ایم پی چې کوم غواړي هم نو د سلوېخ گاڑی درسن آرام سره افورڈ کولای شي یو خدا سیز دی. البته او چې د تاریخ انصاف طرف ته د پښتنو زیات رجحان ولې لاړو نو هغه خو تاسو مخکې نه پته ده چې یو خوا خو دلته حکومت سیاسي پارټۍ کمپین ته پرې نه ښودلی شلې، ورکر ته کور په کور ونهدرېدل، ووټر ته لاړ نړل، نو دوی لاړل، دوی ته میدان خالي و. بل دا هم وا چې دلته د عمران خان وکیل یو آئیډیل هغه دغه نو ځوانان لږ متاثر وو چې ګنې یو آئیډیل نظام دا راوړي، خو اوس چې درنو کې که تېره درنه کې د پښتنو ګډونو که د اوسنۍ دوره کې د پښتو درنه کې د پښتنو ګډونو دا خالص وجه دا وه چې دلته حکومت کې ناست وو او د سرکاري مشینري او سرکاري پیسې په وجه باندې
دا خلک ځان سره کړی.
تحریک انصاف د محب وزیر نظر برخلاف دا د ریزلری چې د ګوند بدلون ناری او تګلاری د پښتنو په مظاهرو کې د پراخ ګډون لامل دی او غنی چې په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د دوی بریا د دې ثبوت دی چې د خیبر پښتونخوا خلک پر تحریک انصاف زیات باور لري. د تحریک انصاف پرتلا یا مسلم لیگ نون د مظاهرو پر وړاندې غبرګون د دې لپاره ښیي چې د هیواد جمهوری نظام پیاوړی کړي او که څنګه. همداراز ولې ډیری پوهان د تحریک انصاف پر ځای د وفاقي حکومت ملاتړ کوي؟ محب وزیر زیاتوي دا سمه ده چې په تاریخي توګه مسلم لیگ نون د جمهوریت پیاوړتیا لپاره زیات کار نه دی کړی، خو اوس ښکاري چې د منتخبو حکومتونو تسلسل ته ژمن دی.
پاکستان مسلم لیگ نه کاغه نون دی او کا کاپ دی او کا یې دا او کا بې دا او کا الف دی، دا هغه نه خو مونږ د جمهوریت داسې خاص لکه دغه نه دی لیدلې کنه، خو اوس د پرویز مشرف د وخت نه را په دی خو نواز شریف کې یو بدلون مونږ ولیدو او چې هغه جمهوریت ته اوس لږ ډېر سنجیده شوی دی. نو مونږ دا څه ګڼو چې نواز شریف دا لږ ډېره سنجیدګي باید چې پرېښودل شي، باید چې دې ته دوام ورکړل شي او که یو ښه جمهوري عمل په دې ملک ولیدای شو، وکتای شو، خلکو په نظر شو. نو نور خو د مسلم لیگ رویه د تیرو 50-60 کالو داسې زمونږ لیدلې کتلي دي، د هغوی خو چې داسې ډېر جمهوري کلچر
کلتور نه پاتې شوی. د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي دا سمه ده چې د درغلۍ پر ضد باید هلې ځلې وشي، خو کمزورې جمهوریت نور کمزورې کول نه وي پکار. دی د هند مثال ورکوي چې هلته هم اداري فساد شته خو جمهوري نظام نه دی اغېزمن کړل شوی.
ضروري کېږي دا الیکشن کېږي، بیا به کېږي، بیا به کېږي او دا وخت اخلي. تاسو وګورئ نور ملکونو ته، دنیا کې وګورئ، انډیا ته وګورئ، دا کوڅو کې انډیا کې کرپشن نشته، خو دا څو ګوي چې هلته کې دا خاندانی کیسې نشته. پارټۍ کې کانګرس پارټۍ دی، نهرو نه پسلی نه پسې وی وی نه پسې بسې. نو دا دا هلته هم شته دی، نورې ځای کې هم شته، خو بیا هم نسبتا موږ نسبتا ګورو چې جمهوري عمل هلته کې مخکې دی زمونه او جمهوریت سوالیه نشان نه دی. نسبتا بهتر انداز کې ادیم چلی، نسبتا الیکشن کمیشن هم آزاد دی، ریلیټیولی نور ډیموکراسي یو بنیا شته.
که د پاکستان پر لوی غوندونو د درغلي تور وی یا سمه حکومتداري نه کوي نو خلک ولې ورته رایه ورکوي؟ او یا ځنې خلک کووټ نه ورکوي نو دا مسأله هواریدای شي او کنه؟ د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي اصلا د پاکستان لوی غوندونه د عام ولس استازیتوب نه کوي، د په خبره د ووټ نه ورکول د مسألې حل نه دی.
زمونږ په دې ټولنه کې یو کس یو ځل وی چې ما فلانی پارٹی ته ووټ ورکړو خو سی ونکړو، بیا می فلانی پارٹی ته ووټ ورکړو سی ونکړو، بیا می فلانی پارٹی ته ووټ ورکړو سی ونکړو، او اوس زب سیاست نه کومي چاله ووټ نه ورکوم. ناغه ته ما جواب کیوی چې تا مختلف پارٹیانو نه ووټ نه دی ورکړی، تا هر ځل جاگیردار نه ووټ ورکړی دی، او جاگیردار چې په هر پارٹی کې وي، د جاگیردارو د فیوډلانو یو ذهن وي، دا غي یو طرز عمل وي، دا غي یو نفسیات وي، دا غي یو مقصد او مرام وي. عرض دا ده چې نواز شریف ته او که د زرداری فیملی ده، که ملک ریاض ده او که جهانگیر ترین ده، د عمران خان ملګری دي او که نور دي، دا ټول د بورژوا پارټیانو سره تعلق ساتي. په تیره تیره زمونږ پښتني سیاست چې ده هغه هم اوس په دغې کې شامل شوی دی له بده مرغه. د دې چې کومه اسانه نسخه ده هغه دا ده چې هغه ټولې پارټیانې چې کوم دا وخت د فیوډلانو یا د غټو خلکو سرمایدارو جاگیردارو په لاس کې دي، دا هغې سره نظریه نشته. هغه د خپلو ذاتي ګټو او د خپلو کرپشن د پیسو د زیاتولو لپاره او د هغې د بچ کولو لپاره دا ټولې هلې ځلې کوي. زمونږ چې کوم تجزیه وي هغې کې یو مسله دا وي اکثر ګنې دا یو ټیک نه دی نو دا بل به بیا ښه سړی وي، یا دا یو ښه سړی نه دی نو دا بل به بیا بزرګ وي، داسې نه ده. په دې نظام کې بل ورستا سو کتو چې بناول بوټو مونږ ډېر لوی احترام لرو د هغه والدې صاحب ته چې رشید شوی دا، خو هغه مو جړل په یو موقع نو ما ته وی چې دا جړه د دې شي جړه نه ده چې هغه بيبي محترمه د ترایا ده شو، دا د دې شي جړه ده چې د استابلیشمنت ته داخلي چې اخر مونږ هم په لاره کې ناست یو. دا مختلف کرپ پارټیانې لګیا دي، څوک حکومت کوي، څوک حکومت ځان ته راشوکي، نو کوم پکم شامل کین نو لکه خبري.
شهاب خټک زیاتوي ستونزه دا چې په پاکستان کې د عام او غریب ولس د استازیتوب لپاره یو لوی ګوند هم نشته. دی وايي هغه واړه ګوندونه چې د ولس سم استازیتوب کوي باید سره یو ځای شي.
بد قسمتي دا ده
چې د دې بورژوا پارټیانو په مقابله کې په پاکستان کې یو حقيقي ولسی او داسې یو سیاسي ګوند چې هغه د خپل صفونو نه د خپل قطارونو نه د جاګیردار سرمایدار بهر وساتي، نو هغه اسې هو عوامي ورکرز پارټي یا د کارګرانو کوم ولسی ګوند هغه رورو راوچتيږي لګیا دی، خو هغه دا دومره حیثیت نه اختیار کړی او بل اړخته د عوامو د قومي حقوقو او د هغوی د طبقاتي حقوقو چې کوم صحیح ترجمان کېدی شي، نو هغه ډلې ټپلې په خپلو کې تقسیم تقسیم دي، هغه لاسه یو لوی یونیټي
نه پورته کړی. پوهان ډاکټر اعجاز خټک وایي په پاکستان کې اوس هم دا بحث کیږي چې جمهوریت ښه دی او که ښه نه دی. دی وایي په کار دادی چې جمهوری نظام مسلسل روان وي، انتخابات کیږي، نور حکومتونه راځي، او د دې پر ځای چې د جمهوریت پر ښه والی او ناښوالی بحث وشي، باید همدا نظام پیاوړی کړل شي او نیمګړتیاوې یې ختمې کړل شي، ځکه چې د جمهوریت متبادل کوم بل نظام د ولس د ارادې او ارمانونو سمخ کارندوی نشي کولای.
جمهوریت پاکستان کې مسله دا ده چې هر وخت یو سوالیه نشان هغې ته مخامخ لګېدلی. جمهوریت داسې نه چې بس نن جمهوریت دی، دا خو ورو ورو ډیولپ کېږي، جمهوری رویې ډیولپ کېږي، ادارې ډیولپ کېږي، خلکو اصول ډیولپ کېږي، هغې سره وخت اخلي. امریکا کې نوسیل چې آیډیل ډیموکراسي یو وخت تعلیم بدلی امپروومنټ کوي، پاکستان
جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې مو اوریدل چې ځنې پوهان غنی چې د تحریک انصاف په مظاهرو کې د خیبر پښتونخوا د ولس زیات ګډون لاملونه په صوبه کې د ګوند واکمنی او د احتجاجونو لپاره د سرکاري وسایلو کارول دي، خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي خلک یې ځکه پلویان دي چې دوی د بدلون سیاست پر مخ وړي. په نننۍ خپرونه کې پوهانو مکتوب ویل چې مسلم لیگ نون په خپل پخواني تاریخ کې جمهوریت ته زیات کار نه دی کړی، خو اوس ورته ژمن ښکاري. د پوهانو په اند د پاکستان ولس سم استازیتوب لپاره باید داسې ګوندونه جوړ شي چې له ولسه ټوکېدلی وي، او دا چې د ولس ترجمان واړه ګوندونه باید یو ځای شي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د جمهوري نظام پر تسلسل، د دې پر پیاوړي کولو او د دې نیمګړتیاوې ختمولو پر موضوع یو خپل دي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساس د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
وطن
منگز ٹول موری ستا دردو نو کاروان تکور ٹکور زم